بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په خپل درانه حضور کې د جمیل بنګ شلمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1402 مجری لمریز کال د غوی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 مجری قمری کال د شوال د میاشتې 28 او د 2023 میلادي کال د مایلا اتلسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. خبرونه وروسته بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شي چې د هلمند سیند عقابې په تامینولو د ایران هوډ تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم درته د سلامتیا مجلې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا له دې وروسته هم د خیام ورځې د منزلو په اړه ځانګړی پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازدیګرانه خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډې ډاټ آی آر سلیش بیا زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ایزانو یو لنډه دمه کوو، بیا د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران او پاکستان مشرانو د تجارتي ملګرتیا او په پرختیا ټینګار وکړ. خاغلی رئیسی د افغانستان واکوالانو ته د هرمند د حقابې په حق لا خبرداري ورکړ. ایران د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې کارکونکو روزي، او طالبان بشري مرستې د ځان لپاره کوي. اوسم بشپړ خبرونه. د اسلامي ایران او پاکستان مشرانو د تجارتي ملګرتیاو په پرختیا ټینګار وکړ. د پاکستان لومړی وزیر او ورسره ملګری پلاوی له ایران سره د ګډ سرحدي بازار لا پرانستلو ورسته د اسلامي ایران لولس مشر سره په کتنه کې د تجارتي ملګرتیاو د پرختیا د لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران له راپور سره سم د پاکستان د لومړي وزارت عمومي اړیکو دفتر وویل چې د شاه شریف او سید ابراهیم رئیسی کتنه او غونډه په سرحدي سیمه کې د لوړدبا پلاویو په ساویا ترسره شوه. د ایران او پاکستان مشرانو د لوړدبا پلاویو د تبادله په دوام او د دوارخیزه تجارت د اندازې د زیاتولو لپاره په ګډو هلو ځلو ټینګار وکړ. دا په ورستی وکال کې د سید ابراهیم رئیسی او شاه شریف دریمه کتنه حسابيږي. د پاکستان لومړي وزیر شاه شریف او د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همداراز لا ایران پاکستان ته د برېښنا د انتقال ترهم اجرایی کړه. د اسلام ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی د افغانستان واکمنانو ته د هرمند د حقابې په حق لا خبرداري ورکړه. د فارس خبری آژانس تر راپور سره سم د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د افغانستان واکوالانو ته خبرداري ورکړه. د ایران د سیستان او بلوچستان د خلکو حقابې سملاسي رعایت کړي. د اسلام ایران ولسمشر زیاته کړه که زمونږ کار پیژان دي د اوبو کمښت تایید کړي نو بیا کومه خبره نه لرو، کنی اجازه به ورنه کړو زمونږ د خلکو حق ضایع شي، او دا مسله هغه څه نه دي چې وخت پرې ولګول شي. د افغانستان پخوانی حکومت چې ایران ته د عقابې د تامین ادعا کوله، په هرمند سیند په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند په جوړولو سره عملا دغه تړون د اجرا خنډ شو چې د ایران په خاورې په تیره بیا سیستان او بلوچستان کې ډېر انساني بوټیو او ځناورو ژوند ته تاوان ورسوه. ګوتریش او عبداللهیان د افغانستان په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوتریش او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان په اړه خبرې اترې کړي دي. افغان غږ خبري آژانس د ملګرو ملتونو منشي د ویان سټیفن دو جاري کلکول راپورټ ورکړی چې د خبرې اترې ټلیفون له لارې ترسره شوې دي. د ګوتریش او عبداللهیان ترمنځ د افغانستان پر وضعیت سربیره د یمن او د ایټمی موافقې په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبرې شوې. له عبداللهیان سره د ګوتریش خبرې د قطر په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي غونډې لا جوړېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته شوې. په دې کتنه کې چې د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي هم شتون درلوده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ټلیفوني اړیکو کې یو ځل بیا د ایران د اوبو د حق په ورکولو ټینګار کړی دی. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د هلمند په سیند کې د خپلې عقابې ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي او دا له کابل سره د تهران په اړیکو بیا اغیز لري. ایزانو نور تفصیل یې د فضل غنی حکمل په رالیګلی دغه راپورټ کې واره.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د ایران د اوبو د حق په ورکولو باندې ټینګار کړی دی. په دغه ټلیفوني اړیکه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دوی د هلمند په سیند کې د خپلې حقابې ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي او د کابل سره د تهران په اړیکو اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو په پولو کې ځینې ګړکیچونو ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان واکمنان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو بیا ځلې دا ستونزې تکرار نشي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې خبرو کې ویل چې په هیواد کې بارانونو ته په تمه دي او هر کله چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل شي نو دوی د ایران د اوبو حق ته ژمن دي. متقی همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې امنیت مهم وباله او په دې برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دواړو خواوو د برېښنا د اورګاډي پټلۍ او د سرحدي سوداګریزو پروژو په اړه هم د نظرونو تبادله وکړه. په همدې حال کې د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد د ایران هیواد د حقابې په تړه ویلي چې اسلامي امارت د 1950 کال تړون ته ژمن دی او اسلامي امارت د ایران په حق سترګې نه پټوي چې په دې تړاو به ژر چټک اقدامات ترسره شي. بل ورته د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قمبی له ایران د دولتي تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې دوی ته د افغانستان له لوري له شوي تړون څخه کمی اوبه ورکول کیږي. هغه ویلي له اسلامي امارت سره د دې موضوع حل لومړیتوب دی او هڅه یې ده چې سږ کال دا ستونزه حل کړي.
اون چیزی که الان طرف افغان به ما اعلام کرده به که من اقدامات فنیم را انجام دادم و نسبت به این معاهده 100% پایبندم. اون وضعیتی که در سال گذشته اتفاق افتاد انشالله اتفاق نخواهد افتاد. مسئله الشباب قانونی است، مسئله ای است که دولت افغانستان به تعهد داره، پایبندیش رو اعلام کرده و باید این رو اجرا بکنند. دستگاه های جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه دیپلماسی این حق مردم رو داره مطالبه میکنه و دنبال میکنه.
د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حقابې مسله له ډیر وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمه جنجالي مسله ده چې دواړه لوري مسؤلیت یو پر بل ورچوي. د افغانستان او ایران حکومتونو په 1950 کال کې د هلمند د اوبو د ویش په سر یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید د هلمند د سین څخه په کال کې 810 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سمود وړاندې د انرژي او بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی و چې له افغانستانه د ایران د حقابې مسله په جدي توګه تعقیب کړي. فضل غنی حکمل، تهران رادیو، کابل.
خبر نو ته دوام ورکو. اسلامی ایران د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې کارکونکو روزي. د ایران د خوړو او درملو د ادارې مشر حیدر محمدی د افغانستان د خوړو او د ملي درملو ادارې مشر سره د خپل کار په دفتر کې کتنه کړې ده. د ایران د خوړو او درملو د ادارې مشر حیدر محمدی د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر سره په خپل دفتر راځي کې کتنه کړې ده او ورسره خبرې اترې کړې دي. افغانستان د خوړو او درملو مسائلو ملي ادارې پر خپل ټوئیټر پانا لیکلی چې حیدر محمدی په دې کتنه کې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د کارکونکو د روزنې او د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې د رخیزو ملګرتیا او ژمنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د روغتیا چارواکو هم د افغانستان د اړوند چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د ملګرتیا ژمنه ترسره کړې وي. طالبان بشری مرستې د ځان لپاره کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر یو شمیر غړي له افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو د ړوندتیا غوښتونکي دي او وایي چې یو اروپایي هم باید د طالبانو لاسته ورنشي. دوی په یو لیک کې طالبان له افغانستان سره د امریکا په مرستو کې په لاس وهنې تورنی او ټینګار کوي چې د امریکا پیسې به یوازې او یوازې اړمنو افغانانو ته ورسول شي. د طالبانو بیا دا دعوی رد کړي او وایي چې دوی یا د یادو مرستو د خطر سره کېدو لپاره غږملتیا او زمینه جوړونه کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویل چې مونږ نه یوازې د نړیوالو مرستو پاک لاسوهنه نه کوو، بلکې د هغې لپاره ډېرې اسانتیاوې مو رامنځته کړي دي. زموږ د مخ کې د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار هم ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا بشر دوستانه مرستو د طالب مشرانو خېټې غټې کړې دي، خو د عامو افغانانو په څیرو کې د لوږې نښې زیاتې شوې دي. طالبان په یادو مرستو کې د لاسوهنې ادعاوې بیا ردی. ځینې کسان بیا د مرستې طالبانو ته تا د امریکا رشوت بولي او ادعا کوي چې وار د مخه په دې اړه طالبانو سره امریکا پټه هوکړه درلودلې ده چې په داسې مرستو به د حکومت بقا سره مرسته کوي. په ایران او پاکستان کې میشت زر تنه افغان کډوال به سکال د حج په دستورو کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سکال به له ایران، پاکستان او شمیر نورو هیوادونو زر تنه افغان کډوال د حج د مراسمو ترسره کولو په موخه سعودي عربستان ته ولاړ شي. دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی ویلی چې د حج او اوقافو وزارت له دغو کسانو څخه بیا زر تنه حجان وزارت ته بیل کړی دی چې دغه شمیر 15 زره تنه اعلان شوی. حقلی حقانی زیاته کړه چې د شفافیت د ټینګښت او د فساد مخنیوي په موخه د حج او اوقاف وزارت استازو د دغه ریاست د مسؤلینو او کارکونکو په ګډون د یادې کمیټې لخوا یو لاټري جوړه شوې ده او په پلان کې ده چې له دې لارې د ایران، پاکستان او شمیر نورو هیوادونو څخه زر کډوال غوره شوي. حقانی زیاته کړه کسان چې نمونه یې د لاټري له لارې انتخاب شوي هیواد ته برازي او له اداري طرز العملونو وروسته به سعودي عربستان ته ورځي. که څه هم ښاغلی حقانی د سکال د سهمیې د زیاتوالي په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې د اندازه د حج او اوقاف وزارت لخوا دوی ته ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال افغان کډوالو د خپلې سهمیې پر کموالي نیوکې کړې وې. په تیرو کلونو کې 290 افغان کډوالو ته سهمیه ورکړل شوې وه، خو لیدل کېږي چې سکال د حجیانو سهمیې د پام وړ زیاتې شوې دي. سعودي عربستان لخوا سکال د حج د مراسمو لپاره 10,000 افغانانو ته سهمیه ورکړل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د سکال د حج په دستورو کې ګډون وکړي. د قطر او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې د دغه هیواد لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په امنیتي او سیاسي برخو کې د پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي. په بیانیه کې راغلي چې د دواړو لورو د هر ډول داخلي کړکیچ د مخنیوي، د سولې د رامنځته کولو، د انجونو د زده کړې او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د پیاوړتیا په موخه د نړیوالې ټولنې پر دوامداره ملګرتیاو ټینګار کړی دی. د طالبانو سرپرست حکومت راتګ وروسته د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د افغانستان اړوند بېلابېلو اندېښنو په اړه سلو مشورې او خبرې اترې ترسره کوي. د یوکرین او روس ترمنځ د مذاکراتو لپاره د شرایطو د برابرېدو غوښتنه وشوه. د چین هیواد ځانګړي استازی د یوکرین سفر وروسته ویلي چې جګړه د حل لاره نه ده او د خکلو خواوې وختلی چې د خبرو اترو لپاره شرایط او زمينه برابر کړی. د چین د ځنګړی استازي د سرګندونه نن د چین د بهرنیو چارو وزارت په وی بیانیه کې اوکران ته د هغه له سفره ورسته خبرې کړې دي. د چین ځنګړی استازي لی هوی د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ د اوکراین هیواد ته سفر وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلی چې د چین ځنګړی استازي لی د اوکراین له ولسمشر زیلنسکی د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا او نورو حکومتي مشرانو سره د سیاسي جوړجاړي له لارې د اوکراین او روسیې د شخړې د پایته رسولو په لارو چارو خبرې وکړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ویلي چې کیف په د جګړې د پایته رسولو لپاره هیڅ داسې وړاندیز ونه مني چې د خورې له لاسه ورکول یا د جګړې کنګل کیدل پکې شامل وي. چین د روان کال په پیل کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د آرامولو او اوربنتا د رسیدو لپاره یو دولس مادیزه تر ها وړاندې کړه، خو لیدو هیوادونو له پامه ورزوله. د دې محل خبرونه له پام لرنې مو یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د هلمند سیند قاوې په تامینولو د ایران هوډ د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د افغانستان واکولانو ته خبرداري ورکړ چې د ایران د سیستان او بلوچستان د خلکو حق آباد سملاسي رعایت کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی نن د سیستان او بلوچستان اوبو او برېښنا صنعت د پروژو د پرانستلو په ترڅ کې د هرمند وضعیت ته په اشاره سره د افغانستان واکولانو ته په خطاب کې ویل چې کازمون کارپیژان دي د اوبو کمښت تایید کړي، نو بیا کومه خبره نه لرو، کنی اجازه به ورنکړو زمونږ د خلکو حق ضایع شي، زما خبره جدي واخلې ترسو بیا ورستا ګیله ونکړي. د هرمند سینها کابا په ورستیو کلونو کې تل د په افغانستان کې د حکومتونو او اسلامی ایران ترمنځ یو مهم چیلنج پاتې شوی. له دې سره سره چې ایرانی لوري په مختلفو حکومتونو کې د افغانستان له مشرانو سره په کتنو او تماسونو کې د هرمند لاسین د ایران ناقابه پر یاتولو ټینګار کړی دی، خو په جرأت سره ویلی شو چې تل د افغان لوري له خوا پرې سترګې پټې شوي او دا مسأله تر اوسه په خپل ځای پاتې ده. د اسلامی ایران د ولسمشر ویناوي په داسې حال کې بیان شوې دي چې تیر ورځ هم د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د افغانستان موقته حکومت د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان له لوري د اوبو پرېښودل او په عملی توګه د ایران د حقاوې تامینول د اسلامي ایران جدي غوښتنه ده، او دا چاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې اغیز شیندی. حقیقت دا دی چې د ایران د عقبې نه تامینی ده او د هغه له امله وچکالی د ایران د سیستان او بلوچستان د خلکو لپاره ډیر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، او په همدې اساس د هلمند د اوبو په اړه د 1450 لمریز کال په تړون کې اټکل شوی ماده په بشپړه او دقیق ډول د اجرا کېده وختونه کړي. د 1450 لمریز کال د تړون په اساس د افغانستان د ایران د عقبې د تامین په نسبت چې په کال کې 840 میلیون متر مکعب کېږي ژمن شوی. دا تړون کابو درې لسیزې اجرا کېده، خو د ابیایمې لسیزې لاپرستی و چې ورختونه کم او وچکالی زیاته شول. له هلمند سیند هامون دریاچې ته ورتلونکي اوبه ورو ورو کمه شوه. په تیرو دوو لسیزو کې هم په افغانستان کې سیاسي بدلونونو او په هیواد کې د لیدیزو نیواګرانو شتون او نفوذ ته په پام سره افغانستان د هلمند سیند حقابه د بشپړ خلاصولو د مخنیوي پترس کې د افغانستان دننه په سیندونو د مختلفو بندونو په جوړولو سره دغه سیند حقابه د کمولو کوشش کړی دی. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د هلمند تړون عملیاتي کولو ته ژمن دي. طالب چارواکو هم دارنګه ژمنې او وعدې هم کړي وي چې د کمال خان بند دریاچا د هلمند په لور خلاص کړي او د دغه بند تخنیکي ستونزې د اوبو د انحراف د تړلو په هدف ستونزه هم اوار کړي، خو په عمل کې طالبانو په خپلو ژمنو او وعدو په بشپړ ډول عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې دي چې اسلام ایران تل په افغانستان کې د سولې د ټینګولو او د دغه هیواد د خلکو د ستونزو او مشکلاتو د اورولو لپاره له هیڅ مرستې ډډه نه ده کړې، او څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې د میلیونونو افغان کډوالو قربه دی. اوس هم د ایران په اسلامي جمهوریت کې لږ تر لږه 5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي، او د ایرانی خاریزو پشان د اسلامی ایران لا امکاناتو ګټه پورته کوي. سرګند ده چې د افغانستان واکمنانو ته د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی خبرداری ښیي چې د ایران حکومت د سیستان او بلوچستان د خلکو د حقوقو د احقاق لپاره هوډمن دی، او د ایران د غوښتنې په تامینولو کې د افغان واکولانو د بې عملیتوب دوام د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اختلافاتو د سختولو لپاره په یوې موضوع بدلیدلی شي. اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، مسلمان هغه دی چې لاس او ژبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. ایزانو تاسو د تهران راډیو یو ساته مزګرانه خبرونه اوري پارس ټوډي .com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درکته. ایزانو د خبرونه دوام ته ستاسو پام راکړو.
تل پاتې وژمې. د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، په دې شیبو کې ز فاطمی د تلپات خوشبوی نومې لړۍ ل نننی اته د شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو، د دغه لړۍ په تدیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېدو د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدو د زیاتولو سپارښتنه کوي، او د قران د لغتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآنی غونډې زیات کړئ. هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړی شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندی کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریان لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، هم هغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمې داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندی کیږي. دم هغه خواژه ژبه لرونکي په څیر چیننې تلاوت وکړ. کله چې مجری خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمې په خپلې مناسبې لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکی یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازې او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکنه وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلی دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي. په ډیرې مینې او اونس سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. قدرمن اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. در اختیا مجله درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی. عزیزانو، در اختیا مجله له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې، زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
حاضر شوي وو او په دې برخه کې به د یوې بلې خطرناکې ناروغۍ یعنی ام ایس په اړه درسره غږیږو. زموږ د دغه او د نورو پروګرامونو په اکله د خپلو نظرونو د څرګندولو لپاره له موږ سره په ایمیل هم رابطه ټینګولی شئ. زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com او زموږ د سایټ ادرس بیا دی parstoday.ir/ps.
ایزان نو که څنګه چې زمونږ محترم همکارې په سر کې ویل چې نن در سره د ایم ایس ناروغۍ په اړه غږیږو. ایم ایس یو خطرناکه او ډارونکې ناروغۍ ده چې د ملټیپل سلوسز یا د بیلابیلو ځایونو د وچیدو یا سختیدو معنی ورکوي او له همدې لفظ اخیستل شوې ده. دا ناروغۍ عصبي ناروغۍ ګڼل کېږي چې تر ډیره په بالغو خلکو کې رامنځته کیږي او تر ټولو ډیر له 20 کلونو تر 40 کلونو خلک بیا پرې اخته کیږي. په ښځو کې د نرانو په پرتله کبو 2 برابره ډیره لیدل کیږي. په اروپا امریکا کې له 1000 تنو پرې یو بیا اخته کیږي، خو دا کچا په آسیا کې کمه ده. په ایران کې په تخمینی ډول 50,000 کسان دا ناروغۍ لري. د دې لپاره چې په ناروغۍ ښه پوه شو باید عصبي سیستم هم لږ تشریح کړو. د انسان عصبي سیستم له مغزو یعنی د سر په خوپرې کې مغزه او نخا یا د ملا په تیر کې مغزو څخه جوړ شوی دی چې دې ته عصبي مرکزي سیستم ویل کیږي چې له هغو ټول بدن ته عصبي ریشې غزیدلی او دې ته بیا محیطي عصبي سیستم ویل کیږي. دغه عصبي ریشې چې له بدن د اعصابو مرکزي سیستم او له هغه ځایه د بدن ټولو برخو ته عصبي سیالۍ یا معلومات وړاندې کوي او حیثیت رامنځته کوي، دا ملین په نوم یو پوخ لري چې د یوې عایق مادې په توګه عمل کوي او ډېر زر عصبي سیالۍ له مغزو بدن او برعکس بیا استي.
خ د ایم ایس ناروغي په وخت کې څه کیږي؟ هم دغه د عصبي ریشو پوش یا میلین متضرر کیږي او د عصبي سیالو انتقال یا کمیږي او کله کله خو بیخي له منځه ځي. دا ضرر میندنه له دوو لارو کیږي، یا دا چې د میلین په برخه کې یو پړسوب یا التهاب رامنځته شي، او یا دا چې په خپله د میلین برخه له منځه لاړه شي. په دوارو حالاتو کې د عصبي سیالي په انتقال کې ستونزې پیښیږي او یا هم له منځه ځي. د ناروغۍ لامل د ناروغۍ هم سرطان ته ورته ده، په دې معنی چې د التهاب رامنځته کیدنه کوم بهرنی عامل نه لري بلکې منشأ یې داخلي ده. په ډیرو ناروغیو کې التهاب له دې عمله رامنځته کیږي چې یو بهرنی عامل لکه میکروب یا ویروس یا بل هر بیرونی شی بدن ته ننوځي او بدن د هغه په وړاندې عکس العمل وښيي. خو دا ناروغي داسې نه ده، بلکې بدن په خپله د بدن په وړاندې عکس العمل ښيي چې دا تر ټولو خطرناک ډول دی.
ایزانو بدن هم د یو هواد حیثیت لري. په یو هواد کې هم بهراني دښمن دومره خطرناک نه ګڼل کیږي، خو داخلي لاسپوڅي چې د هواد دننه خپل هواد ته تاوان رسوي تر ټولو خطرناک دي. البته د بدن په وړاندې د بدن جګړه یو لامل نه لري، بلکې د ډیرو لاملونو احتمال شته. د بیلګې په توګه ارسی عوامل، هغه کسان چې په خپل کورنۍ کې د ایم ایس د ناروغۍ تاریخ چلري تر نورو ډیر په دغه ناروغۍ د اختګیدو چانس لري. ناپیژندل شوی محیطي عوامل،
دا بیلګې په ډول مونږ وایو چې د مری د سرطان یو مهم لامل هم د سره چای یا نورو ګرمو خوړو د ډیر وخت لپاره خوړل یا هم په دوامدار ډول ستونی ته د معدې د تیزابو راپورته کیدل دي. ایم ایس هم دې ته ورته په لسکونو محیطي عوامل لري چې هیڅ یو هم په دقیق ډول نه دی ثابت شوی، یوازې تقریبي ګڼل کیږي.
د ناروغۍ علائم، د ناروغۍ لومړنۍ نښې د ناروغ لومړنۍ شکایت موضوعي کمزوری، یعنی د بدن د یوې ځانګړي برخې بې حسي، کرختي، میګې میګې کېدل، د یو اندام د تعادل یا حرکت کموالی، په ناڅاپي ډول د یو سترګې د دید کموالی یا د مثانې په عمل کې اختلال چې دا لومړنۍ نښې دي او له منځه ځي. د ناروغۍ وروستۍ نښې ښایي له لومړنیو نښو اونۍ، میاشتې او حتی کلونه وروسته دوهمه حمله وشي او د ناروغۍ نوې نښې څرګندې شي چې دا هم په حسیت کې اختلال، په لارې تلو کې اختلال، په لاندنیو اندامونو کې کمزوري، د مثال په ډول په خپل سر د ادرار کېدل، په لیدلو کې ستونزې او داسې نور. ډاکټرانو دا عوارض طبقه بندي کړي هم دی، یعنی په 10% ناروغانو کې په حسیت کې اختلال، په 15% کې په لارو تلو کې اختلال، او تر 10% په کمو کې د لاندنیو اندامونو، سترګو او برنیو اندامونو اختلال ښودل شوی دی.
ایزنو اوس هم راګرځو طبقه بندې ته. ایم ایس د ناروغې طبقه بندې څنګه دي؟ د دغې ناروغۍ بیلابیل ډولونه شته. د بیلګې په توګه وقفهیي، په دې ډول کې له یوې حملې تر بلې حملې د ناروغې په سختېدو کې توپیر نه راځي. دوهم پرمختګ والا، یعنی دوهمه حمله له لومړنۍ پرمختللې او سخته وي. دریم دوهم ځلی پرمختګ کوونکی، یعنی په سر کې د دوو حملو ترمنځ د ناروغۍ د سختوالي له مخې توپیر نه وي، خو ورو ورو بیا دا توپیر رامنځته کیږي او ناروغۍ سخت حالت غوره کوي. دې ته ورته نور ډولونه هم شته په لږ یا ډیر توپیر سره. خو له دې سره سره مونږ په یوه کس کې د ناروغۍ د پرمختګ په اړه سم قضاوت نشو کولی، ځکه د ناروغۍ سختوالی تر ډیره په میلین ساحه کې له التهاب سره تړلی. نو کله چې التهاب یا پړسوب کمیږي، د ناروغۍ نښې هم ورسره کمیږي، او له دې امله چې عصبي ریښې د بدن په بیلابیلو برخو کې زیانمنېږي، نو له همدې امله د ناروغۍ نښې هم د بدن په بیلابیلو برخو کې توپیر کولی شي. ناروغ کې دی شي په یو وخت کې له پورتنیو نخو سربیره چې وړاندې مو یاد کړي، ځنې نور مشکلات لکه د ژبې دروندوالی، د تعادل له منځه تلل، په فکر کولو کې ستونزې، او حتی په مزاج کې بدلون ولري.
د ناروغۍ تشخیص، که څه هم پورتنۍ نښې نښانې کولی شي یو ډاکټر د یمیز تشخیص ته ورسوي، خو د تشخیص د یقیني کېدو لپاره د نخه یا ایم آر آی ضروري دی، تر څو د عصبي سپینې مادې خپرېدل او ضایع کېدل تشخیص او له اکتسابي او مادرزادي ضایعاتو یې توپیر وشي. د ناروغۍ درملنه، ایم ایس یو مزمنه ناروغي ده چې په بشپړ ډول تر اوسه درملنه نه لري، خو دا په دې معنی نه دی چې موږ د ایم ایس ناروغان په خپل حال پرېږدو او له درملنې لاس واخلو. ډاکتران د ناروغانو ته کورتیکو سټروئید درمل ورکوي، لکه ډیکسامیتازون او بیټامیتازون او هایدروکورتیزون، پریډونوزولون او داسې نور، خو دا د درمل یوازې کولی شي د ناروغۍ د پرمختګ کچه راکمه کړي او حرکتي علایم یو څه ښه کړي. د انټرفیرون د کورنۍ درمل، دا درمل چې له خاصو او طبیعي پروټینو جوړیږي په درې ډوله دي: الفا، بیتا او ګاما. دا ثابته شوې ده چې بیتا انټرفیرون د ناروغۍ پرمختګ تر 10% کموي او د ناروغۍ د دوهمې حملې احتمال هم تر 10% کموي. دا درمل زرقی دی چې متخصص ډاکټران د ناروغۍ ډول ته په پام سره په اونۍ کې یو یا دوه یا درې ځلې او یا هم په څو اونیو کې یو ځل ورکوي. خو باید ووایو چې دا درمل ډیره قیمتي دی او د افغانستان غوندې په غریب او بیچاره مملکت کې چې عام وګړي ډیر اقتصادي توان نه لري د دې درملنې دوام ورته سخت دی. همدارز د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نور درمل هم شته، د مثال په ډول وریدي ایموګلوبینونه او گلاتیرا میراستات چې ټولې نسبی خوالی رامسته کوي او په بشپړ ډول د ناروغۍ د لمنځتلو لامل نه ګرځي.
زنو په دې دعا سره چې روغ سلامت او جوړ اوسئ، تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو
او تاسو ته د سلامتیا دعا کوو. د حکیم عمر خیام د درنخت ورس ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنه عزیزانو. د ایران په کال هندار کې د غوایی 28مه نیټه د ایران مشهور دانشمند عارف او شاعر د حکیم عمر خیام د درنښت ورځ نومول شوې ده. په دې مناسبت مو یوه وینا برابره کړې چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه وړ وګرځي.
ګران اوریدونکو، د ایران لوی شاعر او لیکوال، طبیب، ستورپیژند، ریاضی پوه او فیلسوف ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوري د 15 هجری شمسی پیړۍ په وروستیو او د 16 پیړۍ په ړومبنیو کې ژوند وکړ. هغه د 1411 نه تر 1420 قمري کلونو کې د نیشابور په سیمه کې وزیږیده. په خپل ژوند کې د خیام ډیره مشهورتیا په حکمت، طب، نجوم او ریاضیاتو کې وه، خو نن هغه په نړۍ کې د خپلې نرمې فلسفې د رباعیاتو له امله پیژندل شي. د خیام رباعیات نړیوال شهرت لري او د نړۍ په اکثرو ژبو ژباړل شوي دي، سره له دې چې اکثره ایرانیان او د نړۍ خلک هغه د یو شاعر په توګه پیژني، خو په دې کې شک نشته چې هغه په ډومبه درجه کې یو عالم، حکیم او ریاضی پوه دی، نه شاعر. له همدې امله ده چې یونیسکو د علومو د تاریخ د متخصصانو په پیروي هغه د منځنیو پیړیو د یو ډیر لوی ریاضی پوه په توګه یاد کړی دی. د هغه زیاتره آثار په عربی، یعنی د هغه وخت د اسلامي نړۍ په علمي ژبه کې دي.
خیام نیشابوري هغه لومړی کس دی چې د وړومبۍ دوهمې او درېیمې درجې په معادلاتو کې منظم علمي تحقیق کړی او د دغو معادلو له ستاینې ډکه طبقه بندي کړې ده. مشهور ایراني فیلسوف، ریاضي پوه او ستورپیژند حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم الخیام چې په خیام مشهور دی په 1409 هجری قمری کال کې د ایران په نیشابور کې زیږیدلی. هغه د ملک شاهی د رصد په ترتیب او جلالی تقویم په اصلاح کې ملګرتیا درلودله. خیام په فارسی او تازی ژبو شعرونه او کتابونه لیکلي. که څه هم د خیام علمی او ساینسی مقام د هغه له ادبي مقام اوچت دی او حجت الحق لقب یې درلودلی، خو شهرت یې زیاتره د رباعیاتو د لیکلو په وجه دی. نړیوال شهرت لري. همدارنګه د خیام رباعیات په اکثرو ژوندیو ژبو ترجمه شوي دي. مناسبه ده خبر شي چې که څه هم ادبیات، ریاضي او نجوم د خیام د ژوند د ډیرو مهمو اړخونو دي، خو ټول نه دي. خیام په فلسفه او منطق کې هم ډیره مطالعه درلودله او په دې موضوع کې یې څو رسالې هم لیکلې دي. ډیر نظر خواندان خیام په فلسفه کې د ابن سینا پیروکار ګڼي. همداراز هغه په موسیقۍ کې هم لاس درلودل او پر دې سربیره یې د ایران د تاریخ په اکله نوروزنامه کتاب هم لیکلي. بشري علم او پوهې ته د هغه د ډیرو خدمتونو په وجه په شمسی المریض منظومې کې یوه سیاره او په سپوږمۍ کې یوه کنډه د دغه لوی شاعر په نوم نومول شوې ده.
خیام پر ادبی ښکلا سربیره ډیر ژور مفاهیم هم لري چې د خیام د فلسفي عقایدو ښودونکي دي. خیام د ایران د نورو ډیرو شاعرانو لکه حافظ او مولانا په اپوټا هڅه کړې چې خپل د نظر وړ مفاهیم په ډیره ساده او صریحه خو په زړه پورې ژبه بیان کړي. همدا خبره سبب شوی چې هغه په نړۍ کې د یو ډیر مشهور فارسی گویا شاعر په توګه مطرح شي. انګریز شاعر ایډوارډ فیټز جیرالډ په لویدیز کې د هغه په پیژندلو کې ډیر رول لوبولی دی، ځکه چې د خیام رباعیان یې په انګریزي ژبه ژباړلی دي او د هغه د شعرونو له مفاهیمو په استفادې سره په انګریزي کې هم شعرونه ویلي دي. دې کار په نړۍ کې د هغه شهرت ډیر کړ، ځکه چې د خیام رباعی شعرونه نه دي بلکې په حقیقت کې د هغه فلسفه، تفکر او عقاید دي. د هغه د رباعیانو ترجمه په پښتو ژبه کې هم څو شاعرانو کړې ده او پښتانه هم خیام د خپلو رباعیانو لپاره پیژني. البته د هغه منل شوې رباعی تر شپېتو نه اوړي، خو ورپسې ډېرې رباعیانې منسوبې دي چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي. د موسیقۍ یو ښکلی فرهنګ چې له دغه مشهور شاعر سره یې غوټه خوړلې ده د خیام خانی فرهنګ یا دود دی. خیام خانی د ایران په جنوب او بوشهر ولایتونو کې ډیره دود ده. په حقیقت کې خیام خانی یا د خیام شعر لوستل تش له موسیقۍ سره د شعر د محفلونو او شپو تیرول نه دي، بلکې د حال او اوس وخت د غنیمت ګڼلو او ژوند تیرولو یوه فلسفه ده. د ایران جنوب یوه تانده او خوځنده سیمه ده او په دغه سیمه کې هر ډول موسیقي پیدا کیږي. د دغه سیمې موسیقي هم د پښتو موسیقي په شان تنده او توده ده. په بوشهر کې د خیام خانی سندرې د شعر لوستلو د نورو مواردو په اپوټه له خوښۍ او خادې سره یو ځای وي، ځکه چې د خیام له فکر او فلسفې سره اخلي دي. د خیام له نظره دنیا تیریدونکې ده او هر چاته په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره یو لنډ فرصت ورکړل شوی دی، نو ښه دا ده چې دغه فرصت غنیمت وګڼي او وخت په خاده او خوشحالی سره تیر کړي.
عزیزانو، له یو لړ تحقیقات وروسته معلومه شوې ده چې عمر خیام د وفات تاریخ په 1502 کال کې و. د هغه قبر هم امدا اوس د ایران په نیشابور ښار کې په یو باغ کې چې پکې د امام زاده محروق مزار مبارک هم دی واقع دی. د هغه ځینې آثارو په دې ډول دی: نوروزنامه په فارسی ژبه، د خیام رباعیات، عیون الحکمه او رساله معراجیه، رساله در علم کلیات، رساله در تحقیق معنای وجود، رساله روضة القلوب در کلیات وجود، رساله ضیاء العلی، رساله در صورت و تضاد، ترجمه خطبه ابن سینا، رساله مشکلات ایجاب، رساله در طبیعیات، رساله در بیان زیگ ملک شاهی، رساله نظام الملک در بیان حکومت، رساله لوازم الاکمنه او د خیام عربی اشعار چې تقریبا 19 روایي ترلاسه شوې دي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په پای کې د عمر خیام یو څو روایاتو ته ستاسو پام راغواړو. خیام وایي چې ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دمه نقد را غنیمت شماریم. فردا که از این روی زمین درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. خیام وای چی په اوس وخت که جوان کوا، او شه په خوشاله وقتی روا. حلته چی په یه وروایی که دستی وایی: چون عهده نمی شود کسی فردارا، حالی خوش دار این دل پرسودارا. مینوش به مهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد مارا. یا پا یو بلزای که پا ار حال که دا خوشال پاتکی دو خبر که بی او وای: خیام اگر زباده مستی خوش باش، با ماه روخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی هست، انگار که نیستی چو هستی خوش باش.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د عمر خیام د درنخت د روزی په مناسبت د ځانګړي پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. ستاسو لملتیا یو جهان مننه کوو، او په همدې ځای له تاسو هم اجازه غواړو،
او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
Thank you.